اوریدونکو په تاند هلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. اته مارچ د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. نن به په دې خبرې کوو چې تیر کال په پاکستان او افغانستان کې په ښځو او نجونو څنګ تیر شو.
د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شوه چې ډېره زړه دردونکې ډېره ده
چې هغه د عوامو او د امنیت تر منځ یو تعلق جوړ کړي.
وجه کېدی شي چې ماشومان چې هغه سکولونو ته نه ځي.
په تیر کال کې داسې یو شمېر پېښې مخې ته راغلي چې پکې په ښځو تشدد وشو. د سوات په ملاله یوسفزی د برید نه تر پروان ولایت پورې د یوې ښځې د خلکو مخکې وژل هغه پېښې دي چې په نړیواله کچه غندنه وشوه. په 2011 کال کې د لندن د یوې څیړنیزې ادارې تامسن رایټرز فاونډیشن د یوې څیړنې تر مخه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات د ښځو لپاره خطرناک هیواد دی. دغه سروې کانګو او پاکستان په دویم او دریم نمبر باندې د ښځو او نجونو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځولي دي. هندوستان په څلورم نمبر او سومالیا په پنځم نمبر هغه هیوادونه دي چېرته چې د ښځو ژوند له کړاوه ډک دی. د تیر کال د جولای په میاشت کې د افغانستان د پروان ولایت نه یوه داسې ویډیو مخې ته راغله چې پکې وسلوال طالبان په سپین پړونو کې ناسته یوه ښځه د یو شمېر سړو مخې ته وژني. د دغه پیښې په اړه دا تصدیق نه دی شوی چې کله مخې ته راغلي، خو په ویډیو کې لومړی د دې خوا ته ډزې وشي او وروستو پر دې وشي چې له وژنې وروسته یې دغلته خلک یو بل ته غاړې او بیا مبارکي هم ووایي. په دغه پیښه په افغانستان کې حکومتي او د مدني ټولنې غړو سخت غبرګون وښود. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیا کوفي د دغه پیښې په اړه وایي:
سلام ما فکر میکنم جدا باید در ولایت کې یو داسې اتفاق افتاده او داسې اخیر مسؤلینش باید ترسان شوند.
زه فکر کوم په هغه ولایت کې چې دا پیښه شوې ده له مسؤلینو د پوښتنه وشي. اتفاقا چې دا سیمه د کابل په 2 کیلومتره کې ده، نو څنګه ممکنه ده چې د ټولو تر مخې دې داسې جنایت وشي؟ افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی نیلوفر عزیزی وایي دوی دغه پیښه او دا شان په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد ورته پیښې په سختو ټکو غندي.
چسې د دې پوښتنه نه ډېره زیاته مننه. ښځه همیشه د شکنجه شوې ده، چې خصوصا بل خصوص د نظام د طالبانو په نظام کې ښځه ډېره تهدید شوې ده او ډېره د ګواښونو سره مخامخ شوې ده. څنګه چې تاسو خپله شاید داسې یوه پیښه د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شوه چې ډېره زړه دردونکې، ډېره ربړېدونکې او ډېره د ناورین او اندېښنو نه ډکه پیښه وه. هغه زموږ یوه خور په نامه د دې چې چا سره یې نامشروع اړیکې درلودې، هغه د عام په منظر کې د خلکو په مخه کې بیچاره د چادري په سر او د ډزو په حسابت سره له منځه ځي او په شهادت رسېږي او مړ کېږي. چې واقعا دا به د افغانستان ښځو ته یو لوی ګواښ وي، یو لوی تهدید به وي، یو لوی ناورین به وي چې د افغانستان ښځې ورسره مخامخ شوي دي. علاوه د دې نه چې د افغانستان ښځې په دې دردیدلې دي، فکر کوم چې د نړۍ ټولې ښځې به د دې د ډېرې کار په لیدلو سره ډېرې دردیدلې وي او ډېرې غمېدلې به وي. زه فکر کوم چې خپله یوه ښځه هغه څوک ده چې سوله راوړونکې ده، خپلې کورنۍ کې به سوله د تل لپاره راوړي. د کورنۍ نه به د دې سوله ټولنې ته او بل خصوص بیا ټولې نړۍ ته به د دې سوله ځي. د سولې پیغام راوړونکې ده، د سولې پیغام رسوونکې ده. مګر یو بیچاره ښځه په داسې حالت کې وژل کېږي، په داسې بېرحمانه سره وژل کېږي چې تا د هغې قصور نه ده معلوم چې په کوم قصور، په کومه خبره، په کوم الزام، په کوم دا وژل کېږي. نو دا به مونږ ته د ګواښ نه ډکه حالت وي او دا ډېره غمیزه صحنه ده چې مونږ په سترګو ولیدله.
دا چې یوې ښځې ته د پردو سړو مخکې په ډاګه سزا ورکولو ته اسلام او ټولنه څنګه ګوري، دغه پوښتنه د پاکستان د یو مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم ځوابوي.
زه به داسې عرض وکړم چې د اسلام سزاګانې حدود د دې نفاذ لپاره د اسلام حکومت او د اسلام ریاست پکار دی او د قضا محکمه پکار ده او د هغې تحت ثبوت چی فراهم شي نو داهی د طرف بیا سزا ورکول پکار دی. عام افراد ته د دې حق نشته چې هغه د سزا نافذ کړي. دا واقعیت چې شوه د دې تفصیلات ما تاسو ته وانه ما ویډیو هم نه درکته زه اصلي خبره کولې شم. په اسلام کې عام افراد ته د دې خبره اختیار نشته چې هغه د سزا په خپل نافذ کړي. نو که چېرته د اسلامي عدالت بغیر چا دا کار کړی نو د اسلامي سزا نه ده. دا دیتا هر څه نور څه چې وویل شي خو اسلامي سزا دې ته ورکړو.
هم د تیر کال د جولای په میاشت په خیبر ایجنسی کې یو کارکونکې ځوانه فریده افریدی د وسوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. د هغې ملګري وایي فریدی به همیشه د تعلیم خبره کوله. هغې په خیبر کې د ښځو د روزګار او پرمختګ په یوه اداره سویرا کې کار کوو او غوښتل یې چې د یوې قبایلي مېرمنې د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. د 15 کلنې فریدی د کار ملګري وایي هغې په ډیر وړوکي عمر کې د خپلې ټولنې د پوهې او پرمختګ لپاره کار شروع کړی و.
هغه خو ډېره نایس او ډېره کمیټډ وه د خپل کار سره او ډېره زیاته مخلصه وه. ډېره په ښه طریقه به هغې خپلې مطلب چې کوم د هغې ذمهواریانې وې هغه به هغې ترسره کولې او ډېره زیاته مطلب مخلصه وه او ډېره داسې هم وه چې مطلب هغه ډېره زیاته خفه کېده اسپیشلي په غریبانو خلکو باندې. حالانکه هغه هم ډېره زیاته غریبه وه او ډېره زیاته بلکه خفه کېده اسپیشلي په زنانو باندې. یاره هغې خو ویلي وو دوه درې ځلې دا خبره هغې شیر کړې وه چې یاره ماته میسیجز راځي او ماته کالز راځي خو هغې دا هم ویل چې داسې کنفرم کال نه دي او کنفرم میسیجز نه وي او دا څوک داسې مطلب داسې خلک وي چې هغه زما په لار کې روک آؤټ جوړول غواړي او مطلب هغې سیریز ډېره نه واخیستې ده. هغې خو به اسپیشلي زموږ د دې ادارې او د هغې پرسنل دا میشن وو چې یاره زه د زنانو دپاره کار وکړم د هغې د تعمیر دپاره کار وکړم د هغې د حقوقو دپاره کار وکړم. نو هغې به هم میجورټي چې کوم د هغې اکټیویټیز وي هغه د زنانو دپاره وي او د زنانو د سره ډېره زیاته لږه مطلب خواخوږي وه. هغه
د ښځو لپاره کارکونکې اداره سویرا چې په 2004 کال کې جوړه شوې ده فریدا هم په هغه کسانو کې یوه وه چې د دغې ادارې بنیاد یې کېښودی و. هغې د جمرود د غونډۍ سیمې سره تعلق لرلو او سمود وړاندې د خپل کار په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو.
د فیفن چې کوم اهم او بنیادی مقصد دی هغه یو داسې ګروپ جوړول دی چې هغه د عوامو او د ایم این اے ترمنځ یو تعلق جوړ کړي.
دا د فریدا اپریدی غږ و چې تاسو واورید. هغې صنفي یا جینډر سټډیز کې د علامه اقبال یونیورسټۍ نه شپاړسم کړی و او د یوې بلې غیر سرکاري ادارې فافین سره هم کار کوو چې د بې طرفه انتخاباتو لپاره کار کوي او غوښتل یې قبایل د ووټونو د اهمیت او په سیمه کې د روانو بدلونونو نه خبر کړي. په قبایلي سیمو کې د غیر سرکاري ادارو د اتحاد یو مشر زر علي خان د هغې د کار په اړه وایي.
یو داسې سیمې سره وو چې هغې کې ښځو ته دا اجازه نه ورکړل کېږي چې هغې دې د ښځو د حقونو دپاره د جمهوریت دپاره د انساني حقوقو دپاره کار وکړي خو هغې نه ټولو مشکلاتو نه باوجود دې سبق وویلو نو د سبق نه ویلو نه پس یې دا فلاحي کارونه شروع کړي د خیر ښېګڼې کارونه شروع کړي.
هم په تیر کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان کې یو داسې ویډیو مخې ته راغله چې پکې ښځې په خپلو روایتي جامو کې ناستې وي او لاسونه پړکوي. له دغې ویډیو د خپرېدو وروسته داسې خبرونه هم مخې ته راغلل چې ګنې د کوهستان یوې ځایي جرګې د دغه ښځو د وژلو فیصله ورکړه. وروسته په میډیا کې د دغه متنازع ویډیو د حالاتو تصدیق ونه شو چې آیا واقعي دغه 15 واړه ښځې وژل شوې دي او که نه. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې ویلي په دغه اړه د کوهستان ځینې خلک وایي چې څلور واړه ښځې سره د یوې ځوانې جینۍ د تیر کال د مئی په میاشت کې وژل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ هم د دغه خبر از خود نوټس اخیستی خو تر اوسه د دغه 15 واړو ښځو د ژوند باره کې هیڅ تصدیق نه دی شوی.
نو دغه طالبانایزیشن هم دا یره چې دا تیر شي د پسواد کې او په نورو علاقو کې وزیرستان علاقې شي په هغه علاقو کې خو اوس هم دغه یره شته د طالبانو کم حکمرانی چې د هغه مالته شته. نو دا هم یو وجه کېدی شي چې ماشومایي چې هغه سکولونو ته نه ځي.
دا د سوات ملالا یوسف زیدا چې تیر کال د وسوالو طالبانو لخوا په یو حمله کې سره د دوه نورو ملګرو ژوبل شو. په ملالا د حمله غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. هغه دا وخت برمنګم په یو روغتون کې د درملنې لاندې ده او د وروستۍ ویډیو نه معلومیږي چې د ملالې خوله او مخ کې کوګوالې راغلي، خو ډاکټران یې وایي دا به تر 15 میاشتو پورې نور وخت اخلي چې هغه په مکمله توګه روغ شي. تیر کال د افغانستان یوه 15 کلنه جینۍ سهرګل پولیسو د خپل اسخر له کوره د 6 میاشتو نه زیات په بند کې د ساتلو وروسته راوویستله. د سهرګل د لاسونو نه نوکان لرې کړل شوي وو او د هغې په بدن د تشدد نښې وې. د سهرګل علاج کوونکي ډاکټران وایي د هغې ذهني وضع هم خرابه شوې او وخت به اخلي چې خپل عادي ژوند ته راشي. سهرګل وایي په دې به لیور خواښې تشدد کوو چې هغه څه وکړي څه چې دوی غواړي. دا وایي سهرګل د 15 کالو نه هم په کم عمر کې واده کړل شوې وه چې وروسته په یوه تیاره کوټه کې بنده ساتل شوې وه. تیر کال په ښځو د تشدد یوه بله پیښه د سوات سندرغاړي غزاله جاوید وژنه اهم وه. هغه د جون په 13 نیټه په پیښور کې په ډزو ووژل شوه چې یوه وجه یې د هغې د خپل خاوند نه بېلېدل هم ښودل کیږي. د تیر کال دغه واقعیت ښایي چې څنګه پښتنې نجونه او ښځې د ټولنیزو روایاتو او یا هم د مذهب په نوم د تشدد د مختلفو پیښو ښکار شوي دي. د تامسن رایټر سروی دا هم ښایي په پاکستان، افغانستان او هغه ټولو هیوادونو کې چرته چې د ښځو ژوند له کړاوونو او تشدد سره مخامخ دی، په ټولنه، سرکاري او حکومتي ادارو کې د ښځو مسلو ته پوره پام نه ورکول کیږي او اکثره په ښځو د تشدد پیښې د کورنیو مسلو په نوم پټې پاتې شي. دا وه د دې اونۍ تاندي هیلي خپرونه چې تاسو واورېده. په 8 مارچ د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي. مشال ریډیو یې ټولو خویندو ته مبارکي وایي. د خدای په امان.
Oh, Jesus.